מקור יגרדל יגרדל בגר יונה Chamato boboya Inuatanuatan mora Me chamato boboya Inuatanuatan mora
Uspe افغانستان کې د شپې نه
زهرو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه چاروانیم د ازادي رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکه هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د نشي موادو د کنټرول بورډ وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د هلو ظلم لاته وکړي
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیوم ان د ورلد
افغانستان او سامپناري کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده
په بل لاپور کې به ووري چې پروزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نشي
یو کار زمينه باید مشتول ته برابر اسي په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې له موتات پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه لارواپو متي الله وزيري سره مرکه لرو
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی برسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپل حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاو چې په جواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وزنټول د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه اداره یا اوچا وای پروان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې میلیونونو اړو افغانانو ته د شون شخورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي د ادارې پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودریږي او د وضعیت د لا خرابې د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونو او دریو لکوتا ورسیشی د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږ بشتمه او دریمه د مارچ په و بشتمه په پام کې نیول شوې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شهر ته وکړ ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی د تاس آژانس پر اساس شهر ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شهر ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبری وکړې اسرائیلي او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کرکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی دا کتنه د دواړو خواو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همداراست د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټن بالستیک توغندی وتوغاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبال شمالی کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستۍ کړی ده. د جنوبی کوریا پوز په یوه اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحه ویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لږ تر لږه 15 مشکوک جنایتکاران او 2 سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یوه پوځي قطعه کې کمی نیولی و او وروسته وسلواله نښته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین وشوه. تاسې زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوشه کېدو امر کړي. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره چې ځات یې نشي باید مخینول شوی او یو داسې فرمان راغی.
د چارو ځینې شنون کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بیوزلۍ له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو شمیر زیات شوی دی.
چې د مؤسساتو منه رسیږي غریبو ته بېخي بیکاري اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده.
نن د فرخوندې اتم تلین دی. په دې اړه هم راپور لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکي وایي په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان منی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقې حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څه هم د دې ادارو نومونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینو طالب مشرانو بچان دندې مخته وړي.
ډېرې نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نه شي باید مخې نیول شوی وای او داسې فرمان راغی. محدود شمیر کې موږ معلومات لرو.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوی چې ټول وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوي او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کیږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لړ خپور شو چې پکې دا شوی وه د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي لخوا په 13 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوی دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت وایان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته په کلی پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسنی حکومت کې کشمیر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د سبت او ځای کرنی ټی معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیشنګلوي په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه ده داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینې نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیه لپاره. شنون کې خبريال سمي يوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدلی شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیله خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کوم خاص مسلکي ځانګړتیاوې به نه لري.
وقتاره طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپل ډلې کسانو ته ورکړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولې او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې د په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیژنګلوي پر بنسټ ګمارنې تر کومه حد دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلق مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغه سي ډیر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړي.
ایا د طالبانو په د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکه واز ما غوښک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یواله درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار ده. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوه چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای بعد عاجل منفک شي. نو پښتنه داده چې موږ او تاسو الحمدلله په اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغه سي مکتوبونه او دغه سي مسائل ولی مطرح کیږي؟ یوازینی هدف هم دغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخوانی کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغه ډلې سره فکری نیواله نه درلوده هغه د صحنې نه لري کی او په ځای دوی خپل کسانو ته زمينه برابر کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بل اخره دې ځوانانو راتلونکي او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی املا تړل. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو پر اساس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوی هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط مولا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو آلته خو بیا کار خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم د غړل ته وفاداری ده. دغه سې سلګونه او زورګونه به بیلګشته چې دوی دغه سکرین کړي یا د مطلق مسلکی اداراتو پر اس کې په مطلق دی او بے سواد او د عصري علوم او د ماغه تخصصي زکر څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارو له کتون کې میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه د وارداتي کسانو لور شوې دي. امیر خان معتقد طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش دله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. شاغلي معتقد د سرګندونې داسې محل وکړي چې په تیرو نجرو دوونه یو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځان مرګ بریټ چې په پایله کې هغه ووبشل شو مسؤلیت ومانه او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شار کې د خبريالانو په وی غونډې د بریټ مسؤلیت ومانه. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې اورو.
دا سمحال چې په افغانستان کې د ورسوی اکثر حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلای د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای د ډله په افغانستان کې منځوړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسلواله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. کدل ته کوم پیخه کیږي د بهر نه راوړېږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو خزیره ده چې الحمدلله افغانان په خپل مابینځ کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځوړو ادعا کوي چې تیرو نږدې دوه اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځانمرګي برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او تر څنګ کې د خبر اعلانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې تر څنګ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی چې پکې یو شمېر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نخښه کړي. طالبانو هم وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې ویلې دي. اند دوی یو شمېر مشران په کلمن زوړلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 3 فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی پر یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې کړي د قاری فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څنګه یو کلیدي غړی وشل. تر خوای په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند نیمې وچې لپاره د داعش مسؤل اعجاز امین آهنگر له دوه نورو مرګرو سره وژل او ځنې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوې دي. حخوا په افغانستان کې دنن د طالبانو خلاف درې نور مخالف جبهې د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورزنګ هم شته چې وخت نا وخت په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د غوښ پاره د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګ پولي قماندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څنګه چې په افغانستان کې د خیوه توانګي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستان بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوای روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او غوښ د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي افغانستان نړۍ د هیڅ غوښ نشته. د امنیتی مسایلو کارپو اسد الله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لري دی او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته بلکې اکثریت غړي یې خپل د طالبانو لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن نه تو ترکو بودن.
د مارچ په 14 د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضرر هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګرۍ زبرېدونکو لوګو اخسر مخ دی. هغه ګواخ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته په افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړې دول عمل په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که څه هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه ورو
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته بېخي بیکاري اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخیا تقریبا پرې خبرېږم نه. اوس روزه مره روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یې ورسره. حیران پاتې چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دي متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دوه کاله پوره کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دو وروسته او په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤوله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسؤول سمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زموږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا یې پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشت افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونگا فنان کلا نا کلا د خپلوانو او یا حمله ملګرو څخه پیسې راټولو او کلا کلا د خیریه بنسټونو لارې په افغانستان کې له مساحق خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرسته حق خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
نن د فرخنده ملک زاده د وشل کېدو اتم کلین دی. اته کال وړاندې یو شمیر قهرجنو نارینه و فرخنده د قران کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وشل. د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واوري.
لنن څخه اته کال وړاندې ووشت کلنه فرخنده د کابل د شهید شمشیره په زیارت کې د قهرجنو نارینه و لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شو او بیا جسد ته اور واچول شو. سره له دې چې وروسته پر فرخنده لګیدلې تورونه دروغ ثابت شول، خو هغه یوازې سوځېدلی جسد پاتې شو. د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو فعالانو او دیني عالمانو هغه مهال دا پېښه وغندله او د فرخنده لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. حکومت هغه مهال د فرخنده په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت 13 کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمېر نورو تورنو کسانو دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د فرخنده کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له فرخنده سره عدالت نه دی شوی. اوس د فرخنده د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخنده له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو فعال مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي. میرمن مبارز ازادي رادیو ته وویل چې افغان ښځې او نجونې هر ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي.
آنچ که در برابر فرخنده صورت گرفت، در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
برابر هغه چه فرخنده سره وشو، د یوې ښځې سره وشو. خو نن د افغانستان 19 میلیونه وګړي چې ښځې او نجونې دي له دغه حالت سره مخ دي. ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي. بیوزلي، په دار زړول، د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه، زندان، شکنجه او جنسي تیری، دا ټول د فرخنده د قضیه په څیر اړین دي.
به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است.
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانی خبریالې مریم بارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي.
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي. هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کیږي، سره له دې چې ښوونځي، پوهنتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي، ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي. موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کیږي او زه ډیره خوشاله یم، ځکه دا د اسلام لاره نه ده. زه نه پوهیږم دوی د کوم اسلام څخه خبرې کوي، خو هیله لرم چې یوه ورځ وضعیت ښه شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد متدغې دا او په اړه وپوښتو، خو نوموړي ته د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې په ور ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. د ښځو د حقونو دغه فعالنی وایي د فرخندې وژنه په افغانستان کې د یوې صحیح محکمې بېلګه وه، خو د دوی په خبره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسګونه صحرایي محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو له څېړلو پرته وهلي او بندیانې کړي دي. په همدې حال کې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه افغان میرمنې له بېلابېلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسي او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې په دورو هم وهل شوي دي. هغه میرمنې چې په تېرو 20 کلونو کې په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل، اوس په کور ناستې دي او یا هم له هېواده وتلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اجانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخی الوتکې کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحې وکتل او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولی. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمی کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطحه غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار یې کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شو او دغه ښار په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول شو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او بلادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نژدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفاوی زما هیوادوال که په تن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو د ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسن زی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلی ښوونځی ژاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطن شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري، د
په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هر ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هر شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګرشي د ځان او د ټول لستر خالق سره مینه نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مینه اوسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان رو خموی خو ورسته و ناخوالو او جگرو و دیدوی ذهن زره احساس او عواطف تپی کردی او دا تپونه یوازی دی مینی پا وسیلی جوری دلیشی نو دای زکا خلق مینی.